السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبرې مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د بریا د اعلان په ځواب کې وایي چې له وخته مخکې اعلانونه دې نه کوي. همداراز واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. ده هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک لا هم نه دی روښانه شوی، او ایران وایي چې د درېمګړو له لارې یې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. پر خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا ستایي. ښاغلی پومپیو تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. 9,600,000 کسانو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې وه، خو د رایې د یوې برخې له شمیرلو وروسته ښکاري چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو 8 کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایو ورکولو له یو مرکز څخه تښتولي دي. په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمتاو کې د کاندیدانو ناظران هم شامل دي.
8 نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ایست شده.
د پروان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي نه پوهیږي چې په کوم شمیر انتخاباتي څارونکي برمته شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر 3 ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سر جنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه مرکز فیروزکو ته ولېږدوي. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وحیدالله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل د کاروان د دوشنبې له سهاره د دولتیار ولسوالۍ پر لاره د طالبانو له کمین سره مخامخ و. د ښاغلي نظامی په وینا د نښتو په ترڅ کې 11 طالبان وژل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر چارواکي وایي له مرکز او ولسوالیو څخه کمیسیون ته د انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ تېر ماښام پای ته ورسېده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز برید کړی چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون دوشنبه وویل له دې بمي برید وروسته د سپکو وسلو ډزې هم شوي. دا مرکز د پلازمینې موګادیشو په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چاودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په یوه جلا پیښه کې په موګادیشو کې د ایتالیا پر یو پوځي کاروان هم چودنه شوی. د ایتالیا دفاع وزارت دا خبر تایید کړی خو د پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د ریاض او تهران اړیکې سخت ترینګلی دي، ایران وایي د دریمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. د ایران د ولسمشر ویاند علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایرانیې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار هم شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو حمله کړې، خو ایران دا تورونه ردوي. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ابخازیا مشر راول خجمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پاڼه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیه به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي کړي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال پرون د سیالې ډلې لخوا په انتخاباتو کې د بریا د اعلان پر وړاندې غبرګون وښود.
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم که بر رسم و رواج قضاوت خیابانی پایان بدهند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو مسؤول چارواکي د رایې ورکولو له حق څخه د بندیانو د محرومولو تورونه پر یو بل لګوي.
موږ څو ځله د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو، خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که د سولې خبرو ته کیننی نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو برخلیک په اړه به یوازینی پریکړه کوونکې مرجع انتخاباتي کمیسیونونه وي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د خبره تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړه. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم لوړې رایې اخیستې دي او راتلونکی حکومت به دای جوړوي. عبدالله او غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان بلل کیږي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر اتمه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم وانخیست او وویل:
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
له ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅي قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نور متمدن هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نهادونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالي تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د دولت جوړونکي ټیم له 70% رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ.
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله سالی تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونه یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمیرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 16مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې وار له مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګه وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رایې ورکولو څخه د زرګونه زندانیانو د محرومېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو زندانیانو ته د رایې ورکولو امکان برابر کړی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي له دې کبله چې د زندانیانو اړوندو ارګانونو له دوی سره همکاري ونه کړه، نو ټول زندانیان له رایې ورکولو څخه محروم پاتې شول. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دې کبله چې زندانیانو ته د رایې ورکونې زمینه نه ده برابره شوې، په دې اړه هیڅ ډول دلیل د منلو نه دی. د دې کمیسیون یوې غړي لطیفه سلطانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون په هیڅ ولایت کې زندانیانو ته د رایې ورکولو چانس نه دی ورکړل شوی. د اغلی سلطانی له قوله د قانون له مخې زندانیان حق لري چې د خپلو سیاسي او مدني حقونو ګټه واخلي او خپل د خوښې نومان ته رایه ورکړي.
محبوسین و توقیفی هایی که در زندان های افغانستان و توقیف خانه های افغانستان نابستر می بردن از حق رای محروم شدن. حق رای دادن جزء حقوق بشری زنا هستند. زندان پلچرخی کابل که تعداد زیادی از زندان ها داخل زندان هستند، در محابس اوناسیا هم تعداد زیادی از خانم هایی که در داخل محبس هستند، این افراد از حق رای دادن محروم شدند.
افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یوازې د کابل په پولیچرخی زندان کې نږدې 11,000 کسان بندیان دي او د ولسی جرګې په ټاکنو کې هم لدی ډیر شمیر لرای ورکولو پاتې شوی وو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خونو پر ریاست کې وسرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د ادارې لټاکونو دوه میاشتې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوه مکتوبونه ولېګل څو په دې برخه کې اسانتي اوی راولي، خو د سرچینې له قوله کمیسیون د دوی لیکونو ته ځواب ورنکړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته د نیوا کې په ځواب کې وویل
موجود له د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو ترڅو دوی موږ ته د خپلو محبوسینو زندانیانو په اړه باندې معلومات راکړي او دغه لیست له موږ سره شریک کړي، خو بدبختانه دوی دغه کار تر سره نه کړو او موږ هم غلطه نوملیکنه نه و تر سره کړي.
بلور طبيعه د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا اجرایی رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له هر لارې په ګټنی زندانیانو ته د رای ورکولو زمينه برابر کړي وای. د وای دی برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسول دی ځکه دا کمیسیون د دې پروسې رهبری په غاړه لري او کولای شول چې د بیلا بیلو لارو په ګټنی د زندانونو له مسولانو سره پاړی کې شوی وای، څو هغه ته د رای ورکولو چانس ورکړل شوی وای. خدای وټیره لوی تیر وطن و. افغانستان د ولسمشری ټاکنې د تلي میاشتې په شپږمه وشوي. ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په 1915 مرکزونو کې افغانانو رای ورکړي، خو نه دیش مرکزونو ته ټاکنیز مواد و نه رسیدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور مو مخکې واورېد. قدر منوریدونکو، خو د انتخاباتو اړوند مسایل لا هم دوام لري. لویدیزو رسپانو هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه صفی الله ستانکزی کوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي د انتخاباتو ورځ له هغه څه نه لږ له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخ شو چې وړاندوینه شوې وه. د ورسپانې په لیکنه اورپکو ادعا کړې وه چې د انتخاباتو په ورځ یې 300 بریدونه کړي، خو چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. واشنگتن پوسټ لیکلي انتخابات عمدتاً په امن او سولهییزه فضا کې ترسره شول، خو د خلکو ګډون پکې کم و. فارن پالیسی لیکلی په افغانستان کې د انتخاباتو تر سره وای د دیموکراسي لپاره بریا خو د سولې په زیان وو. د خبرونې په لیکنه په دغو انتخاباتو کې دوه پخوانی سیالان له نورو کاندیدانو سره یو ځای ټاکنو ته درېدلی وو. فارن پالیسی لیکي د امریکا او طالبانو د خبرو په ماتېدو سره واشنگتن په ټاکنو کې له سیاسي تاوتریخوالي اندېښنه درلوده، خو د انتخاباتو د تر سره وای په باب هیڅ پوښتنه مطرح نه کړه. ساندي ټایمز اونیز لیکلی افغانانو په پوره میړانې د طالبانو له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. بریټانوی اونیزه د افغانستان ولسمشری ټاکنې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک انتخابات بللي. ساندي ټایمز په انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د 15 کلونو مخکې انتخاباتو په نسبت کم شمیر خلکو د شنبه ورځې په ټاکنو کې رائے ورکړه. په دوام کې ویل شوی چې د رایو په شرایطو برابر او زینو کسانو ویلي و چې انتخابات د خطر په منلو نه ارزي. زینو نور هم چې رائے نه ورکړې ساندي ټایمز ته ویلي خای فساد او درغلي په انتخاباتو سیوري وغوړوي. لدی سره هم ساندي ټایمز لیکلي د انتخاباتو ورځ لکومي لوی امنیتی پیښه پرته تر سره شو او هغه چې رائے ورکړي خطر ومانه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. وال ستریټ جرنال رسپانی لیکلي د رائے په شرایطو لنهو میلیونو برابر او کسانو اکثرو خو په تل چې د شنبه پورس په کورونو کې پاتې شي او رائے ورنکړي. ورسپانی په ټاکنو کې درغلي او بې نظمۍ ته هم اشاره کړي او په دوام کې د کابل د وزیر اکبر خان د جامع جمعه د خطیب ایاز نیازی په حواله لیکلي چې د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو بې وزلو رائے ورکونکو لس ډالر تر 50 او 100 ډالر د مرستې ژمنه کړې وه. وال ستریټ جرنال رسپانی د جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کولو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس هم ښایي د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر مایک پومپیو د درغلیو د احتمال په فکر د ولسمشری ټاکنو له کاندیدانو او ټاکنیزو بنسټونو غوښتي وي چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډ ورکړي.
زموګراګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه د دوی پر ضد به جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب تیر ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتو لاس پوڅی غنی او تر اوسه له افغان چارواکو سره لمخامخ خبرو ډډه کړې ده. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر راپور کې ووري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشي انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمد الله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکز وي. شغلی محب طالبانو او د پوینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته لته ځای پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسه کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سي چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې ویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای شو. ښاغلی محب زیات کړه، افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپل وړتیا باوري دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپل افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅي بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لس میاشتو کې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې. بل اخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کم ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې لس ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 9 خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفي وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نو موري تیر ماشام د ملګرو ملتونو په څلور او یم کلنۍ غونډه کې وویل غواړم له خپلو ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اندونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړی مننه وکړم. شغلی محب ویل سوله د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دشمن دی. نو موري د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د لا ډیری همکاري او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم مړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د ځینو لری پرتو سیمو د خلکو لپاره د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې د دوو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. پر دې دوو ښوونځیو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. وبخښئ، دا 12 ښوونځي دي. چارواکي وایي د دې ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د هغو ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي چې تر اوسه یې منظمې او اساسي ودانۍ نه درلودې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامونده د لری پرتی ولسوالۍ د سور کاڼي په کلي کې د 12 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو او شپږ نورو ښوونځیو لپاره د ځینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادی ودانۍ به د شمال دوامونده سپیرې، موساخیلو، زازی میدان او تڼیو په ولسوالۍ کې جوړې شي. خوست والی محمد حنیم فدایی آزاده راریو ته د یادو ښوونځیو د کار د پیلېدو په باب وویل:
موږ د تڼیو، زازی میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 12 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوي دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله، چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کاڼي ښوونځي لپاره ودانۍ ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل ښوونځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې دی د دوی لومړني ښوونځي منځنیو او منځني ښوونځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې میخو خلوصیږي یا به شړل ته سي یا به دوام دته سی یا به بل وی که دوی خپل تعلیمی غته سی چې دوی زده کړه وکړو نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا ښوونځی میخته په متوسطه بدل.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لویه ونډه وایه تاسو خپله واخلئ، اولادونه مکاتبو ته واستوئ، د درس پوښتنه یې وکوئ، د معلم پوښتنه یې وکوئ، په ټوله کې که تاسو د دغې بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغې بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نه شو کولای.
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امنیتی ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتی ځواکونو، انتخاباتي کارکونکو او رای ورکونکو زړورتیا ستای. ښاغلی پومپیو پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د یو رای ورکولو له یو مرکز څخه تښتول شوي دي. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر څو ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سرجنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه د دې ولایت مرکز فیروز کو ته ولیږدوي. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. ویل کېږي چې دا حمله الشباب ډلې کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې یې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې خورا زیات کړکېچن دي او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلتون غوښتونکې سیمې ابخازیا له بیلتون پال حکومت څخه ملاتړ ته به دوام ورکړي.
دا ژوند رنګونه لوم دره ته وای څه کار کوي؟
سیم کباړ ولوم.
د کباړ د کار پاړه کراته وای سخت دی آسان دی؟
آسان دی.
پورس کی څومره راټولوي؟
بابوجه یو بوجه یار څو نه راټولوي.
بیا د ټول خرڅوي؟
او
دلته خدا زین شال لک پټه کی دام ستې کنه غم بیا مخ کی ملي دی غدم ټولولو.
او پوسته کی مړو زو تا کباړ لګل ته کباړ نه خرڅو پیسې وړي بیا ډوډۍ وړي.
ها وزیم لری؟
او
څو دنه؟
اے سالو ورانه.
پورس کی تاسو څومره کار کوئ دلته؟
یو نیم سلسلی پنځوس یا بیا یا اتیا یم دغه روپۍ ګټو.
د کثافاتو کې چې لاس وهئ او کباړ ترې راټولوئ نو بیا خو ناروغېږئ نه؟
نه موږ پکې بلد شوي.
نو خو خامخا دلته میکروب دی، سړی په لاس لګي، په وجود یې لګي. که نه سړی ځینې شیان ورته په لاس نه کړي نو هغه خو بیا ناروغوي میکروبونه دي ټول.
نه مکروب موږ دا زمن دي دا ډېره
څنګه
ډیرال سره موږ بلدي شپم پکې وسیار چیګو.
خو وې د کېدم شپ پکې.
او
د دې کار تر څنګه بل کارم کوي؟
نه اندا غنټو لګ کباټو لګ بس اندا مګر
درس هم نه وای.
نه
دا کباټ ټول کلی به پڅوړې
ټوډې وډم پورېوډم چاړم.
نه دلته چې بوجې کې واچې کنه به پڅ شوړې کوړته
خرګاډي کې واسکی لیار چې یوړې.
څنګه د ژوند ور سره جوړ دی لدی کاروبار سره کنه؟
جو جوړ لا
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي کڼور څوک مشته؟
نه نور څوک نشته. هغه یو ورور مې دا غبیل لا.
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته؟
او
څو کلن یې ته؟
سوارلس.
سوارلس ښه. نو دا سوارلس کلن زلمه کولای شي چې ټول کور وچلوي؟
ولې نشي چلوي، دا کباړ باندې چلوي نه.
ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په ورستۍ شیبو کې یو. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب نه په اس ام اس کې لیکلی باید هر کاندید سر له اوسه د خپل ځان د بریا ته رسیدو په خوبونو ځان او افغانان ونه غلوي. محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکي انتخابات وشول خو اوس مخکې له وخته د کاندیدانو د خپل بریا اعلان ولس مایوس کړی. له کاندیدانو غواړو چې د ولس رایو ته درناوی وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي له کاندیدانو څخه مهیله ده چې بیا د کمیسیون پریکړه ومني او ځان ګټونکی اعلان نه کړي. او خپلواک له هلمند نه لیکي انتخابات تیر شول خو ګټونکی اول باید د سولې خبرې پیل کړي. داوات د نن ورځې سهارنۍ خبری مجله چې ما احمد تکل تاسو ته وړاندې کړه قدرمن اوریدو.